السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د خبرونه ته مو زنه جیا سپه هر کله کوم. د خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځنګړې شوې، خو په لنډ خبري برخه کې درته ریپورتونه هم لرو. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بی. د خبرونه تر نورو مطالبو مخ کې خبرونه لرو چې ل ډی وی نادر څخه ورو.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مای په دوامه په بیساري ډول پر ټوټر بحث کړی دی. د فینړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون د مای په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مای په دوهمه په بیساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټویټر ولیکل، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. د فینړیوال سازمان پرون د مای په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ لوټلو غړو وو. هغه له ناسرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړې باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډیره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ته ډیره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډیره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
دا ظالم، دا جابر، دا زمون پا مرگونو بانده کافر خوبا جوشی مفاتح نشی جوڑ کرده دا دادان سمونی که چه نشی کفتر فاقا مکاولای دا دیر افرایی وقبله دا غرونا، دا وقتمونا، دا زمون دا پختانو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې له دې مراسمو په خبرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 6 ورځې نه و راڅرګند شوی او له دې قبله د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مای په دوه موویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خپرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اجانس په حواله دا عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولي او د اپریل په دیرشمه یې اعلان وکړ چې د کرونا وایروس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغا نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایو په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته، او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 79 کلن دی، خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدی خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه دغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي، او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د می په دوامه پر ټویټر ولیکل چې له دایتون سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړي دي.
به هم خبرونه تا خرغلې د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړې، د بندیزونو موده وغځوله. نور جزئیات د فرشتې جرلزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. دارک په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل سی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کرونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه رابللې و. دا غونډه د ویډیو لاله شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همدارس پریکړه شوې چې د کابل ولایتونو ترمنځ مسافرونکو پروازونه هم بند شي. دارک په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورونی مسافرونکو پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کورونا ویروس اخته شوی دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته و ګړو شمیر له 2500 اوښته دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل شهر کې په کووید 19 ناروغي د اخته و ګړو شمیر 609 تل ول شوی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په حکومت کې به معتبر سرچینه ازادي رادیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینه چې د یو راپور لپاره شوی و څرګند کړي چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغي اخته و. د سرچینې د موضوع د حساسیت لپاره د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړی دی. د سرچینې په وینا د امنیت روغتیا وزیر خبرداري ورکړي چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شو چې ډیر خلک په کابل کې په کورونا ویروس اخته شوی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دا مطالعه او نوې معلومات د کابل شاریانو ته یو جدي خبرداري دی ترڅو د کورونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندیښنه څرګنده کړې و چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړ شي. د امنیت روغتیا وزارت بیان پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو ژغ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداري جدي وګڼي، کنه تر 30% زیات وګړي به کورونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي وایي د روژې په مبارک میاشت کې قرنټین، بې وزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
په کابل ښار کې قرنټین، بې وزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګیری او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په چاره قمبر کې واټونو ته راوتلی وو ویل یې غواړي د خپل بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل
دوه میاشتې کیږي قرنټین یو، میړه مې لاسګادي ګرځولو، مخکې به یې 1.5 افغانۍ ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
وزارت صحت هم قدیمه وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ استعمال نشده.
د عام روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنټین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او کول کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داس حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلې ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له 100 وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بې وزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغه کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادي راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو لپاره طریقا هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دا چې کابل چاپ ورسپانو د افغانستان په اړه څلی کلی رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هوا دولتي ورسپانې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعدې پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمخاله کې راغلي امریکا او ناتو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتی او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقاله په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویسا ورسپانې د سرمقاله نوماندی یو بلمنځزي یا فساد یا حکومت وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار